څلور بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات لرو د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې له ناتو غوښتي چې د کابل د هوایی ډګر مسؤلیت ور وسپاري طالبان وای د څو هیوادونو له لوري هڅول کیږي چې د سولې خبرې پیل کړي
اوس هم خبرې روانې دي د اسلامي امارت تشویشونه لري فکر دوه هڅه کوي
په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو وویل
موږ په ولسمشر غاخ کوو په طالبان ورونو غاخ کوو چې په خپل مابین کې سول هو کی
د واده جوړې ته خلک راز راز سوغاتونه وړي خو په نګرهار کې اوس
کلمې چې ډالې خلاصې کړي تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول
له روژې سره هم مهاله په روزګان کې لبایو شکایت
شاشې قیمت کې پټاټي وي په خوا په نیم سل یو سه بد وسه وکړل
د دې نور موضوعاتو تر اورولو مخکې نوریاس نوري د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د زابل د ولایت شورا رئیس د زابل د والی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی پاکستان له د هیواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي د بی پولي خبرالانو ټولنه وایي په ختیځ اروپا او مرکزی آسیا کې مطبوعات او ازادي په شاتل لري بشپړ خبرونه د زابل د ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان دی والدی دفتر په ودانې کې د ځای په ځای شوی ماین په چاودنه کې ټپي شوی دی د زابل امنی قماندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن غرمه یو لسنیمه بجې د زابل د والی په دفتر کې هغه محل رامنځته شو چې امنیتي چارواکي دی وی امنیتي غونډه لپاره راټول شوی وو
نن پرې ولسنیم بجو باندې په ولایت کې موږ یو نظامی جلسه درلودله ټول مسولین راغلو اجر سولو کله چې 15 دقیقې تیرې سولې په دغه کې په چت کې دغه مینونه چې تاسو ویني دا ځای پر ځای سیو یو مین انفجار وکي چې بدبختانه رئیس د شورا ولایتي پکښې کې زخمی دي
د سمیمی په وینا حق بیان دي درملنې لپاره روختون تلیک ډول شوی او روختي وضعیت د ډاډ ورلډ غزیه تکړه په دې چاودنه کې بل چاته زیان نه رسیدلې خاغلی سمیمی دغه رازو ویل په دې اړه چې دغه ماینونه چای خیو پلټنې پیل شوې دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چای کومې ډلې نه دی اخیستی په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کیږي د ضبطولو خبر ورکوي په پکتیکا کې د 203 تندر قولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قماندان ډګروال ګجرخان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستان په قاچاقي توګه راوړل شوی وو د دې ولایت په تربی ولسوالۍ کې نیول شوی دی
په دې باندې د پاکستان مارک دی د دې نه دشمن غواړي چې افغانستان نور ولایتونو ته د ټول افغانستان ته انتقال کړي
د ښاغلی امان په وینا په ډیرو ماینونو کې له دغو موادو چې د تخریب اندازه زیاته ده کار اخیستل کیږي د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د انسان تښتونکو دغه شپږ کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده د خبر پاڼې له مخې د دغې ډلې مشر چې منګل نومیږي د جنایي جرمونو او تروریستي کړنو په تور په زندان کې و چې څه موده وړاندې د طالبانو د زندانیانو د لست له مخې آزاد شوی و د ملي امنیت ادارې نه دی ویلي چې دغه ډله کله نیولې خو ویلی دی چې د ډلې پلان درلود په تعلقان خار کې درې ملي سوداګر اختطاف کړي چې هدف ته تر رسیدو وړاندې ونیول شول د دغه ډلې سره یو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوې دي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وای د فرانسې پر ضد د اسلام پاولو د خونړیو مظاهرو وروسته به حکومت له دې هېواده د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کړي چې په دې اړه رایه واخلي شیخ رشید احمد په یو ثبت شوی ویډیو کې چې نن خبره شوې دغه خبره کړې او ویلي دي د پاکستان د تحریک له بایک له ډلې سره تر اوږدو خبرو دې پرېکړې ته رسیدلي چې حکومت به په دې اړه نن یو مسوده پارلمان ته وړاندې کړي له پاکستان د فرانسې د سفیر ایستل د پاکستان د تحریک له بایک د ډلې یوه غوښتنه ده د سخت دریځ ډلې له څو ورځو راهیسې په فرانسه کې د هغو کاریکاتورونو د خپرېدو په وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهرې کړي دي تحریک له بایک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت د اپریل 6مه چې نن د وروستۍ ضرب الاجل ټاکلی د تحریک له بایک د ډلې چارواکو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي اروپایي ټولنې ویلي یو نیم لک روسي پوځیان د اوکراین د پولو په اوږدو کې ځای په ځای شوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل دوشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل د عسکرو دومره لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی او هره شیبه ممکنه ده چې یوه وړه لانجه یوه جګړه رامنځته کړي. بوریل زیاته کړه چې روسیا له اوکراین سره پر پوله خپل پوځي حضور په بېساري ډول پراخ کړی دی. روسیې داسې مهال له اوکراین سره په پوله یو نیم لک سرتیري ځای په ځای کړي چې په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د نښتو راپورونه زیات ورکول کېږي. د بې پولې خبریالانو ټولنه وایي په بیلاروس کې د هغو خبریالانو پراخه ځپنه چې د مظاهرو راپورونه یې ورکول او د ناګورنه قرباغ د جګړې په اړه له راپورونو څخه د خبریالانو منع کول هغه عمده لاملونه دي چې له امله یې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د دې ټولنې د 2021 کال په شاخص کې ختیځه اروپا او مرکزي آسیا لاندې ولویږي. دغه پاریس میشته د رسنیو د ازادۍ څارونکو ټولنې په دغه شاخص کې نن خبر کړی ویلي د ټولو د خوشنۍ وړ دغه پرمختګونو سره سره په روسیه کې ورستي پرمختګونه په سیمه کې د مطبوعاتو د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو د اندېښنې وړ دي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا د یو سیاسي ماډل یا بیلګې په توګه په روسیه کې خپلواک خبریالان او خپلواک رسنۍ تر پخوا ډیر ځپل کیږي او زیاتوي. د روسیې پولیسو په بیرحمانه او منظم ډول هغه خبریالان چې غوښتل د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ اعتراضونو څخه راپورونه ورکړي دومره زیات ځپلي چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي روسیه چې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د نړۍ د 180 هیوادونو په شاخص کې یوه درجه لاندې یعنی 150 ځای ته رالوېدلې. د هیواد کې خپلواکو رسنیو د غرض د کووید 19 ناروغي په اړه د دقیقو شمیرو لپاره او هم په دې اړه د حکومت له غلطو ادعاو سره مبارزه کړې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي په ختیځه اروپا او مرکزی آسیا کې هم دې ته لیوالتیا زیاته شوې چې د روسیې په پل پل کېښودل شي او په بیلابیلو بڼو د رسنیو معلومات تر کنټرول لاندې راوړل شي او هم حکومتونو هڅه کړې چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د مبارزې په پلمه د مطبوعاتو پر ازادي نور محدودیتونه ولګوي.
څلور بجې او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. تر نورو موضوعاتو وړاندې لومړی په کابل ته ځو او د ازادي رادیو له خبریاله د دې موضوع نور جزئیات پوښتو. مهرباني.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ کې د بشري سرچینو او خې حکومتولۍ په یو ونې دیونیږي په پروګرام کې ویلي چې طالبانو تر دا مهاله افغانستان کې زیربنایي پروژو ته شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړولی دی. جمهور رئیس ویل کچېرته طالبان غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي نو باید پلونه سرکونه و هم نور هغه ودانۍ چې په هغه کې د افغانستان راتلونکی نسل روزل کیږي هغه باید وړاندې کړي. جمهور رئیس همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې ټول افغانان باید لاسونه سره یو کړي او د طالبانو د دغه ډول کړنو پر وړاندې سره یو واحد نظر رامنځته کړي. خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د جمهور رئیس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی هېڅکله هم اغه عامه زینه یا هغه بینه چې د خلکو لپاره جوړ شوی یا د خلکو هغه ځانته وکرامسته کیږي دا نه ورانې بلکې د پروپاګاندا او بلل ویل چې حکومت غواړي یا افغان حکومت غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خلکو ذهنونه خراب کړي. په ټوله کې طالبانو هغه اداوی هم رد کړی چې ګنی رئیس جمهور ویل چې دوی شاوخوا یو میلیارد ډالر ځان عامه تاسیسات اړولې. طالبان وایي چې موږ دا کار هیڅ وخت هم کړی نه دی او دا ټول د دوی پروپاګاندا ده.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د ولسمشر غنی د څرګندونو او د هغه د څرګندونو په جواب کې د طالبانو خبرګون په اړه معلومات راکړل. ولسمشر غنی ویلي دي چې طالبانو د افغانستان بنیادی تاسیساتو ته د یو میلیارد ډالرو په اندازه تاوان اړولی دی. طالبان دا خبره تاییدوي چې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره له یو شمېر هیوادونو سره خبرې پیل کړې دي. د دې ډلې ویندوی زبی الله مجاهد نن ازادي رادیو ته ویل استازې له امریکا، قطر او ترکیې سره په خبرو بوختي او کچيري اندېښنو ته ځواب وویل شي سولې ته د رسیدو لپاره بل هر فرصت ګټه واخلي. بلخوا د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د دې ډلې د قانې کولو لپاره لخپل توانه کار اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وای استازی له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي څو د استانبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد نن د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د دوی اندېښنې ځواب شي د افغانستان د سولې لپاره له هر جوړ شوي فرصت ګټه اخلي.
اوس هم خبرې روانې دي، تېر ورځ هم ناستې شوې دي، کېدای شي راتلونکي کې موسي هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه لري رفع کېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
که څه هم تمه وه چې د استانبول غونډه د اپریل په 24مه وشي خو اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي یو ځل بیا دا غونډه له ټاکل شوې نیټې وځندېږي، ځکه د دې ناسې یو مهم لوری چې طالبان دي لا یې خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. بلخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هېواد د دې ډلې د قانع کولو لپاره له خپل ټول توان ګټه اخلي. خغلی قریشی رویټرز اژانس ته ویلي طالبان خپل پریکړه کوي خو دوی به یو هڅوي چې د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد مشر جمعه خان همدرد له طالبانو غواړي چې تیر وطن تکرار نه کړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت ګټه واخلي. خغلی همدرد نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د ملي مصالحې عالی شورا لخوا پر جوړې شوې طرحې هم نیوکه وکړه او له ټولو لوري وغوښتل چې پر یوې واحدې طرحې سره سلا شي. دې وړاندې د افغان جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې عالی شورا د توحید کمیټې په طرحې نیوکه کړې وه او ویلي وو چې دغه طرحې په سمه توګه نه دي توحید شوي. د ده په خبره په طرحه کې لنډمهال یا موقت حکومت او د صدارتي نظام موضوعات مطرح شوي چې دا د سیاسي بې ثباتۍ او د دوو قومونو ترمنځ د واک د ویش لامل ګرځي. د ملي مصالحې عالی شورا بیا وایي د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولی او له یوې واحدې طرحې او اجماع سره به ترکیې ته ولاړ شي. د دې شورا ویاند فرید الخزون.
راتلونکو ورځو کې به موږ ملي مصالحې د عالي شورا رهبري کمیټې ناسته ولرو چې په دې ناسته کې به په هغې مسودې باندې چې چمتو شوې ده بحث وشي او له تصویب وروسته به دا د ترکیې ناستې دپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت واحده طرحه اوسي. د ترکیې د ناستې دپاره زموږ له اړخه چمتووالی نیول شوی دی. موږ کاملا چمتو یو چې له یوې واحدې طرحې سره او له یوې اجماع سره
استانبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو په مشرۍ جوړیږي چې مهم بحث شي. افغانستان د سولې پروسې ګړندي کېدل او یوې سیاسي حل لارې ته رسیدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وی له ناټو ځواکونو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته تیار ده. د دې ادارې ویندوی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په نړیواله کچه د دې هوایي ډګر د ادارې ظرفیت لري او ناټو باید مخکې له وتلو دغه مسؤلیت دوی ته ور وسپاري. ناټو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه راپور لرو.
د ملکی هوایی چلند ادارې په افغانستان کې مشت ناټو ځواکونو ته د یو لیک پاستولو سره ویلي چې د غیدارت چمتو ده چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر د هوایی کنټرول د ټولو چارو مسولیت پر غاړه واخلي. په لیک کې راغلي چې د غیدارت تمه لري چې د روان 2021 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې د هوایی ترافیک د کنټرول ټول مسولیتونه دوی ته ورسپارل شي. د دغې ادارې ویاند محمد نعیم صالحی په دې اړه د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې دوی یا ناټو ووزی د ملکی هوایی چلند اداره باید خپل چمتووالی ولري. نو د همدې لپاره چې د ډګرونو په عملیاتي چارو کې کوم ستونزه رامنځته نشي، د دې لپاره د ملکی هوایی چلند اداره د هوایی ډګرونو د بشپړ مسؤلیت اخیستلو په برخه کې د افغانانو لپاره په نړیواله او معیاري کچه ظرفیتونه لري.
په دغه لیک کې د ملکی هوایی چلند ادارې ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر چې د هیواد او یاسلنه هوایی خدمات وړاندې کوي، د افغانستان هوایی دروازې په توګه له سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړخه زیات ارزښت لري. ناتو ځواکونو ته د ملکی هوایي چلن په لیک د احمد شاه بابا هوایي ډګر یعنی کندهار د مسولیتونو لیک تجربه ته په اشاره سره ویلي دي چې هغه مهال د مسولیتونو انتقال په نابرابره توګه سوی و چې په پایله کې د غیداره لګړو ننګونو سره مخ شو. اوس مهال د خوانی ننګونو او د تیری منفی تجربه له تکرارېدو د مخنیوي په موخه د مسول ارګان په حیث دغه اداره د مسولیتونو منلو ته په بشپړ ډول چمتووالی لري. د حمید کرزي هوایي ډګر او ملکی هوایي چلن د ادارې د مسولینو په خبره وړاندې په کندهار ولایت کې د هوایي ترافیک د کنټرول لپاره د ناټو او افغان حکومت ترمنځ په ګډه د 13 میلیونو ډالرو په لګښت یو پروژه پلیسي و چې لمخې افغانانو ته د هوایي ترافیک د کنټرول په برخه کې مسلکي او تخنیکی روزنه ورکول کېده، خو وروسته د ارزونې روزل شوی کسانو د مسولیت تر سره نه سوکړای او دا پروژه ناکام شوه. د دغه ادارې ویان داونه ویل چې دا مهال په ټوله کې د الوتنو او هوایي ترافیک کنټرول څو سلنه د افغان دولت پلاس کې دی، خو وی ویل چې لا هم ناټو ځواکونه له افغانانو سره په دې برخه کې په ګډه کار کوي. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی وایي مخکې د کرونا وایروس له خپرېدو د افغانستان د هوایي حریم نه په څلور ساعتونو کې شاوخوا 400 الوتنې تېرېدې چې په خبره یې د هرې الوتنې به افغان دولت $50 اخیستل، خو د دې خبره دا مهال د افغانستان د فضايي حریم نه په څلور ساعتونو کې 140 الوتنې تېرېږي چې له هرې الوتنې اوس هم $50 اخیستل کیږي. خو د نوموړي په خبره په دې سره دا مهال اوایت کم سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د غوڅ ملاتړ ماموریت ناټو نظر هم ولرو، خو تر دې نمایز مو پښتنو ته جواب نه دی ویلای.
په خوست کې پرون د سولې د روانو هڅو په ملاتړ غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو لشکل خو وغوښتل چې جګړه ودروي او په خپلو کې سوله وکړي. دوی په خلکو هم شخ وکړ چې د ټولګټو پروژو په ساتنه کې خپل ونډه ادا کړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د دې غونډې ویناوالو پر خلکو غږ وکړ چې د سولې د هیواد پرمختګونو او ټولګټو پروژو د ساتنې لپاره یو لاس شي. دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د ارتیا ورزخ یادونه وکړه. وی ویل کچیر زموږ هیوادوال د ژوند اسانتیاوي او ښه اقتصاد غواړي، نو باید په ګډه له امن او ملي پروژو ساتنه وکړي.
د قران عظیم شان د آیتونو پر رڼا کې د نبی علی سلام د حدیث او ارشادات پر رڼا کې زدم رویا شم چې الله تعالی چې فتق الله دی اعلان وویریږي او اصلحوا ذات بینکم په خپل منځ کې صلح وکړي. نو صلح الهی امر او دی ژوند دی بخترین ارتیاو دی وجنه ده. نو موږ په ولس مشر غاخ کوو، په طالبان ورونو غاخ کوو چې په خپل مابین کې صلح وکړي. وینه په وینه نس پکېږي، په ورور وژنه وطن نه جوړیږي. دوامه خبر ازادي او بودی بندونو د زیربنایي پروژو په مورید کوم. کوم خ سړکونه، خ بندونه، پلچکونه او خ اقتصاد، خ پرمختګ ولرو، نو موږ یو سوکال ژوند ولرو.
د سوریه او ملي پروژو په ملاتړ غونډه کې یو شمیر خزو هم برخه اخیستې و. مدنی فعال نادیا باوری هم لخ کې رخوا د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه.
او موږ غواړو هم نه هیڅ یو خور مور مېرمنې چې باید سوله راشي. په دوه خو غا کو چې دا جنگ او جګړه بس کی او خپل وینې ته یو نه بس کی او سوله راولي. موږ ولسمشر واقعا د افغانستان لپاره ملي پروژې په لکه او دا داس پروژې دي چې راتلونکي نسلونو ته پدارت خوري. یعنی کوم نو هم موږ نسلونه باید نه استفاده کړي.
په خوانی جهادي قومندان خانوري ول نور باید جنگ بس شي، ځکه خلکو ته په جنگ کې مالی او ځاني زیانونه واوختل.
جنگ باید نه بس شي، جنگ ته باید پای ټکه کې وشي. خلک تباه شول، خل بربود شول، خلک وږي شول، خل تږي شول. جنگ کې ته وندا افغانستان اوس چا دا جوړ شو دی. اشرف غنی دا په کلیو ګرځي، پیسې جوړوي، مکتروري بندنه ته جوړوي، لیار جوړوي، سرکنه جوړوي، وطن خلې کوي، ګلون کوي، زنه خلا ګلون کوي، پړمه خېړوي.
په دې غونډه کې د حکومتي مسؤلینو په استازولۍ د ولایت ټولنیز مرستیال زینب افغان خبري وکړي او ولسونه د نظام نه کلک ملاتړ تر او بلل او وی ویل
د سولې په پروګرام کې هر چا وایي چې ولسمشر علاقه نه لري. ولسمشر نه غواړي خپل موقف خپل چوکۍ چاته پرېږدي. خو موږ او تاسو په میډیا کې ګورو چې دی هر وخت ناري وایي چې راشه انتخابات وکړي او نن دا خبره هم وکړه چې زه انتخاباتو ته هم نه در سره کاندیدېږم. نو ولی بیا ترې ویر او ډار لرې. دغه سې څوک د ولسمشر چې موږ او داسې سیال نشو لرلی، بل څوک نشته داسې. نو هیله مم دغه ده تر څو د دم لا وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې هم په خوست کې زرګونو خلکو د نظام په ملاتړ یوه ولسي غونډه کې جمهوریت یوازینی نظام بللی و چې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او د هیواد پرمختګونه پکې خوندي کېدلی شي.
راځي سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدل کړو.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کې ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو همزولو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. د دغه ولایت لوستي ځوانان وایي د دغه فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستلو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. په دې اړه له سیمې څخه یو راپور لرو.
د ننګرهار د پچیراګام موسیدونکو 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې تر لاسه کړل. نوموړی چې د خوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو. دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او خ بیلګی د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې د دولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولی او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
د روژې له را رسیدو سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي دي، خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې دي او یا بې ځایه شوې دي په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیې لوړېدو د خوراکي توکو اخیستل نور هم سخته کړي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د روژې میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بیې لوړې شوې دي، چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه شوی. نموړی وای لوی خو جګړو زپلې بیکاره دي او لبلې خو د توکو قیمتونه لوړ دي.
کاندارانه خود سیالات خراب کړی دي، زمرده
مرو غدنیش ول سوالی سماجر اغلی دجی زار اغلی دجی زار اغلی شاش کی مات کی پټاټی په خوا په نیم سل یو سه بدبس او کړل نن یو غلی خو د روزه شپاس پر مسلمان ذریات تل روړي دا سه چار شي شار دا پټاټی نه چار شي کیمت بیخی وسه کیمت دغه تل ورڅ چې بیخی سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشان د نل لري په دی واس نه رسیږي دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي دی او پای څه دی او ټکداران ودغه سم دا غشتنه ده چې دا روزه میاش د برکت میاش چې د مسلمانانو سره یو څه کوم کنه وکي
د نرخونو د لوړوالي ستونزې دلته نه ختمیږي د هلمند اوسیدونکو هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي دی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب وو خو د دغې میاشتې پر رسیدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ شوی دی د هلمند ولایت یو اوسیدونکي قدرت الله چې د مساکلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای شوی ازادي راډیو ته وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې پټاټې دی هغه من پاویا اوس په نوې افغاني فصل افغاني دی بینډي دغه سګران دی غوړي دغه سګران دی روز د حکومت باندې سب څه ګرځي سروالي باندې وګرځي چې ورو ده شغل سګران څه اخبار غریب خلک ټکو ټکو دي در بدر د افغانستان نه غریب څه یو ښه ګرانی جوړ سره دې وچاره سره
عام خلک یو شمیر سوداګر او دکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي ترڅو په بازار کې کم سي او دې په لوړه بیه وپلوري د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بیوازله او په ځنګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاری سره مخ دي د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره د توکو قیمتونه لوړ شوي دي
وسم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت یو ځانګړې مرکه لرو
خپل نوم دی راتوه ډېر مننه زمانه محمود خان منندوی دی
څه کار کوي
زه خپل په کندهار کې شخصي کاروبار لرم
د کار تر څنګ مو علاقه مندي د چی سره ده مثلا په خاص ډول په لوبو کې
بالکل انسانان حتمن داسې ته چې د بیلابیلو شانو علاقه لري او د هر څه سره دوی ذوق علاقه پیدا کیږي زه خپل په لوبو کې د فوټبال سره علاقه لرم او خپل هم فوټبال کوم
مخکې کلونو کې په کندهار کې د روژې په میاشت کې د روژې مات ورسته لوبي کېدل او په ولایتي کچه به تورنمنټونه جوړېدل سش کال څرنګه د فوټبال لوبي سته
بالکل تیر کلونه په کندهار کې د تراورس به د فوټبال لوبي تر سره کېدل یا به د لیگ په شکل به یا به په ګروپي شکل به سش کال هم همداسې پلان شوی دی او د روژې هغه د لومړۍ شپې څخه په کندهار کې د فوټبال لوبي تر پیل شوی دی چې هر شپه تقریبا څلور لوبي تر سره کیږي دغه لوبه کې ډېرې ځوانان دي د لوبه کولو لپاره راځي او نور ځوانان به دغه لوبه د لیدو لپاره همشي لوبغالي ته راځي
کندهار کې د فوټبال د لوبغالي تر څنګ د کرکټ لوبغالي هم ست تاسو کلی دلی وی خلک د کومې لوبي ډېر علاقه مند دي
مجموع کې په کندهار کې فوټبال په اوس وخت کې نسبته تیر شپږ کلونو ته لږ راپورته شوی دی مخکې ته په کندهار کې فوټبال ډیر مینوال درلودل طرفداران درلودل امر ځینو مشکلات په خاطر دغه مینوال دوی په ډیر اسانی سره لاس ورکړل اوس مهال په کندهار کې کرکټ تر بل هر لوبي او تر بل هر ورزش هم مینوال ډیلري او هم طرفداران ډیلري کو ګورم چې په ورستی وو څو ورځې کې په کندهار کې ولوب تر سره سول چې هغه کې د کرکټ د ملي لوبډلې ځین لوبغاړي هم راغلي وو یعنی په کندهار کې تر اوسه پورې داسې بلې لوبې ته دومره مینوال نه ولاغ راغلي لکه دغې لوبې ته چې راغلي وه نو د اوس لپاره کرکټ هغه لوبه ده چې په کندهار کې ډېر مینوال لري
څه علت دی چې فوټبال خپل مینوال د لاسه ورکړي
ځینې مسایل داسې وو چې هغه باندې خلک ناباوره شول ځوانان وو خپل باور د لاسه ورکړي هغه مشکلات اوس هم شته چې هم د ټرنران د روزونکو د خوا څخه یا د کپتانان د خوا څخه ځین لوبغاړو ته مشکلات جوړېدل چې اوس هم دغه مشکلات شته بل هم نه دي حل شوي دغه لاملونه دي چې مینوال خاطر کړی دي او ځوانان د فوټبال څخه خاطر کیږي مخه کوي نور لوب ته چې مثال کرکټ دی
یو شمیر کسان د روژې په میاشت کې په خپل چلند کې تغییر راولي البته منفي تغییر په نه خبره باندې جنجال کوي
روژه نه یوازې د چمر خلو وتړو او یا هم سترګې د نور هر څه ناروا شیان څخه وساتو. مجموع کې موږ باید خبرې هم په خپل واک کې غوږونه هم باید داسې وي چې سم په واورو او سم ووایو او سترګې مو هم داسې چې باید سم په ووینو. مجموع کې ځوانانو ته پکار ده تر څو دوی حوصله ولري او تر بل هر وخت په دغه وخت کې حوصله ډېره وکړي، ځکه چې د اسلام د نگاه څخه هم دا چون مبارکه میاشت هر څه یې پر خپل ځای باندې ثواب لري.
مرکه مولا ازادي راډیو واورېده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. اوس هم نوریاس نوری د افغانستان او سیمه لاند خبرونه اوروي.
د زابل ولایت شورا رئیس عطا جان حق بیان د زابل ولی په دفتر کې په یو چاودنه کې ټپي شوی. د زابل امنیه قومندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چاودنه نن غرمه ولس نیمه بجې د زابل ولی په دفتر کې هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي چارواکي د یوې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي وو. د سمیمی په وینا ښاغلی حق بیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. په پکتیکا کې سرحدي ځواکونه په زیاته پیمانه د امونیم نایټریټ موادو چې په چاودیدونکو توکو کې هم ترې کار اخیستل کېږي د ضبطولو خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندرخولي اردو د دوهمې سرحدي لوا قومندان ډګروال ګجر خان امان وای په 155 بوجیو کې دغه مواد چې له پاکستانه په قاچاقي توګه راوړل شوي وو د دې ولایت په تروي ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت اداره په تخار ولایت کې د انسان تښتونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د عمومي ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انسان تښتونکو دغه شپه کسیزه ډله د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. پاکستان له دې هېواد د فرانسې د سفیر د استلو موضوع پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان د تحریک لبیک له ډلې سره چې له هېواد د فرانسې د سفیر د استلو غوښتنه کړې تر اوږدو خبرو دې پریکړې ته رسیدلی چې حکومت به په دې اړه یوه مسوده نن پارلمان ته وړاندې کړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان د اتلانتیک ملي لوبډلې فړی کریم یعقوب د نیمه مراتن په سیالیو کې و مقام خپل کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي موجب قریزه د وای کریم یعقوب وتوانید چې په یو سات او دیار لستقو کې 20 کیلومتر لار ووهي. نوموړی جاتوی د غسیالی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و چې د 24 هیوادونو یو نیم زر لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په خوانی مشر وایي چې راشد ارمان د هند د آی پی ایل سیالیو تر ټولو ارزښت لرونکی لوبغاړی دی. نوموړي پر خپل رسمي ټویټر باندې لیکلی چې راشد خان د خپلې ښې توپ اچونې په مټ د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې سره زیاته مرسته وکړه. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل پروانو سیالیو کې بیګاش په چنای سوپر کینګز او راجستان رایلز لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه چې چنای سوپر کینګز د 50 منډو په توپیر لوبه وګټله. په دې لوبه کې لومړی توپوهنه چنای سوپر کینګز لوبډلې وکړه چې په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدلو سره سیالي لوبډلې ته 138 منډې هدف کې خود په مقابل کې سیالي لوبډلې راجستان رایلز په ټاکلو شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سجدلو سره یوازې 133 منډې جوړې کړې. د دغو سیالیو په لړ کې نن دلی کپیټلز له ممبئی انډین سره لوبه لري.
په روانه خبرونه کې نیمه نړۍ او د غوري اچار پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ وضعیت ته ګورو. ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د بی پولي خبريالانو د بیان ازادۍ په نوم لړ کې ورستي ځایونه خپل کړي دي. د بی پولي خبريالانو نړیوال سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې په بیلاروس کې د خبريالانو سخت ځپنه او د نګورن قرباغ جګړې په اړه د راپور ورکولو مخنیوي هغه دوه لوی لاملونه دي چې ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا سشکال په نړیواله درجه بندی کې ډیر ښکته کړی دي. افغانستان په تازه نوملړ کې د 180 هیوادونو په منځ کې 122 ځای خپل کړی دي. سفی الله ستانکزی د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګي او بی پیل خبريالانو د راپور پر اساس دا راپور چمتو کړی.
د تیر کال پیل شویو ناورینونو په خاطر سږ کال هم په نړۍ کې د بیان ازادي له ګواښونو سره مخ بلل شوې ده. که د بلاروس په مظاهرو کې د ژورنالیستانو ځپل دي او که د ناګورنو قرهباغ له جګړو د راپور ورکولو مخنیوی، دا هغه څه دي چې د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونه یې د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د بیان د ازادۍ په تازه نوملړ کې ډېرو ښکتو مقامونو ته وړي. په بلاروس کې د 2020 کال د اګست پر 9 د ولسمشرۍ انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر پتوګه اعلان شو. دغه اعلان د خلکو پراخ غبرګون وپاره او لوی مظاهره په لار واچولې. د مظاهرو پر مهال شاوخوا 13,000 کسان بند ته اچول شوي، سلګونه ټپیان او لسګونه وژل شوي دي. په نیول شویو او ځورول شویو کې لسګونه خبریالان هم شامل دي. خبریالان د یادو مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال کار ته نه دي پرېښودل شوي او په وړاندې د حکومتي ځواکونو لخوا ځپونکي اقدامات شوي دي. د بیان د ازادۍ د نړیواله رده بندیش د اپریل په 6 خبره شوې ده. د بیان د ازادۍ د راتلونکي لپاره تر ټولو ګواښونکی عمل هغه څه یادوي چې د روسیې د حکومت لخوا په تیرو څو میاشتو کې نندارې ته وړاندې شو. د کرملین د سیاسي منتقد او د اپوزیسیون ډلو د مشر الکسی ناوالنی د بندي کېدو پر ضد د مظاهرو پر مهال د ژورنالیستانو ځپل او د هغوی د کار مخنیوی د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان یو سیاسي موډل بللی چې په مټ یې ژورنالیستان سخت ځپل شوي دي. روسیې د بیان د ازادۍ په دې تازه رده بندي کې له 1300 هیوادو 1500 ځای خپل کړی. په روسیه کې د بیان ازادي په دې خاطر هم په خطر کې بلل شوی چې د کووید-19 وبا په اړه د سمې راپور ورکونې پراخه مخه نیول شوې ده. د بې پولي خبریالانو نړیوال سازمان وایي د کرونا وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپراوي د مخنیوي په پلمه ګڼو هیوادونو د روسیې په پل ګام کې خود او لا پسې د بیان د ازادي په وړاندې خنډونه رامنځته کړل. افغانستان تیر 2020 کال هم تر پایه د خبریالانو په وړاندې د هدفي بریدونو او تاوتریخوالیو لوی پیښې ثبت کړې. سږ کال هم چې لایې پوره څلور میاشتې نه دي وتلي، په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ثبت شوی. تر ټولو دردونکې پیښه په یوه ورځ په ننګرهار کې د دریو ښځینه رسنیزو کارکوونکو وژل دي. دوی درې واړو په انعکاس ټلویزیون کې کار کوو چې د بریدګرو لخوا وژل شوې. افغانستان د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان د 2020 کال د بیان د ازادي په نوملړ کې 122 ځای لري. د 2020 کال په مخه تر دې دمه د بیان د ازادي په 5 لومړیو هیوادونو کې د اسکندنوي یا نارډیک هیوادونه شامل دي چې لومړی مقام ناروې ته ورکړل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو کاری توان او هڅې دي. په افغانستان کې نارینه د کورنۍ وارس او سرپرست ګڼل کیږي. له همدې عمله آزاد او خپلواک روزل کیږي. خو ولی یو شمیر نارینه د ازادۍ او خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپلې خزي او ماشومانو پر وړاندې بې مسؤلیته دي.
هغه مسؤلیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی، د هغې نه اصلا دوی آگاه ندی.
کنارینه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسؤلونه غني په راتلونکي ژوند به یې اغیزي چوي.
نو غواړم وی وینم او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم، ځکه چې هغه موخته پلاری نه درکړي.
دی وی کی کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
زو میړه باید یو بل سره مسؤلیت پذیر وسی.
مګ هڅه کړی دا چې دغه ټولي پښتني په همدی خبرونه کې جواب کړو. اوس به دی وی داسې خزي خبري واورو چې د دې په خبره د میړه د بې مسؤلیتۍ له عملی ماشومان د خیاطۍ په پیسو لوی کړي او روزلی دي.
وهله ما ټکوله ما ډیر باندې فشار راوست، ډیر په سخت ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما د غزې چې ما په خپل لاسونه آباد کړی دی، په خپل مې د په خیاطۍ د پیسو نه د چورکان زمکه اخیسته دی، دغه مر نه اخیسته دی، دام خپل په نوم کړی دی. د سیو انسان د فائدې مونږ ته نه رسیږي بغیر د تهدید، بغیر د وهلو ټکولو، بغیر د دغت سپکاولو.
دلی می خبرې مو واوریدې چې د دې په خبره د خاوند بې مسؤلیتي د دې لامل شو چې بعد له څو کلونو زغم له میړنه جلا شي او خپل اولادو سره ژوند وکړي. لیمی تورته شریفه هم د خپل خاوند له بې مسؤلیتۍ سر ټکوي او وایي خاوند یې دې ته او خپل ماشومان ته پام نه کوي او خپل ګټل شوی پیسې په نامعلومه لوري مصرفوي. هغه زیاتوي
په کوم مشکلات سره چې ما خپل عیالونه غټ کړی دي یا می تر اته رسولي چې د ستونې په سکه مې په خپل مزدوری یا د بل په کارو باندې ما د خپل یالونه روزي لري ما نه غوښتل چې ما نه د پلار د ناوړی حرکت چې ما پر یال باندې تاثیر وکي یا پر ما باندې تاثیر وکي نه می خپل ځان د نظر و غورځوي او نه می خپل عیال د نظر و غورځوي کوم ورځ پر ما دا مشکلات رااله نو ما خپل د ځان سره دا پریکړه وکړه چې ما نه ز به خپل د ځان او خپل د ماشومانو سره دغه نه جوړوم چې پر وطن باندې بوج سي
خزه په ټولنه کې د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ یو مهم اصل ګڼل کیږي په اکثرو هیوادونو کې د ګډ ژوند مسولیتونه دواړه لوري خزه او نارینه په مساوي ډول سره ویشي په افغانستان کې هم د پخوانی دود سره سم خزه د کور کار او د ماشومانو روزنه کوي او نارینه د کورنۍ د نفقې لپاره له کوره د باندې کار کوي خو له بده مرغه اوس مهال په افغانستان کې ډیر ځلې داسې لیدل کیږي چې د ځینو نارینه وو د بې مسولیتۍ له امله خزه له ناچارۍ د کور د کارونو ترڅنګ د خپل اولادو د نفقې برابرولو لپاره له کوره د باندې هم کار کوي دا جوته ده چې په کور کې او له کوره د باندې کار کول د خزو توان او کلکه اراده ښکاره کوي خو له دې ټولو سره سره بیا هم زیات کار کول د هر انسان لپاره ستومانی لزانه سره لري دیرش کلنه شمه چې له خپل دریو ماشومانو سره د کابل ښار په یو غریب میشته سیمه کې ژوند کوي وای خاوندې له و کلونو راهیسه له هیواد څخه د باندې ژوند کوي د هغې په خبره میړې د مالی پلوه پیاوړی دی خو د هغې او اولادو لپاره یې نفقه نه رالیږي ځکه چې هلته یې بله ښځه کړې شمه وایي د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره په خپل کار کوي او زیاته ستومانی ګالي
چې اول کې میارشګه کوله وس دلته راغلی مې چواړ مدلته د ګورته پوخوم او 2 بجې بیرته کورسته کوړته زم دوه میالکان دی یو میلور ده سرپرستم خپل مې مې دی اولادو مې ډیر زیات ستومانه کېګم خسته کېګم ځل کېګم خو ځانت دا توان دی ضعیفې نه ورکوم چې باید زه ضعیفه سم باید زه خسته سم نه خپل ځان واستوار نسم مقامت سره کوم چې یعنی وس لګ مشکل یعنی ورسته برا تخسی دا هیل لرم چې یعنی پر تلون کې به مې اولادونه یو ځای ته ورسیږي اولادونه به مې خاينده ولري اولادونه به مې یعنی د اغول برکت نه به زه هم خشم یعنی وس زحمت مشکل تکلیف ټول په خپل غاړه اخلم خو به په انده کې ماتم ګټي او غوته بم ګټي
تاسو د شمی خبرې واوریدي چې د خپل اولادو د نفقې پیدا کولو لپاره زیار وباسي خو آیا د هغې د ماشومانو د پاره به د پلار تشه څوک ډکوي د شمی ماشومان او هغوت ورته نور ماشومان به د خپل بې مسولیت پلرونو پر وړاندې څه فکر کوي د دې پښتنو ځواب به د سیدې نوورو چې پلار یې مور او د هغې سره نور خويندې او یو ورور بې سرپرست پریښي دي
څوار لس کاله کیږي چې زموږ پلار موږ پریښیو او زموږ ټول مصارف تر اوسه پورې مور می ورکوي او ډیر کوښښ کړي چې موږ یو ځای ته ورسوي موږ تر اوسه خپل ژوند کې کوم کمی نه لرو خو پلار می زموږ پر وړاندې پل مسولیت ادا کړې نه ده زه هیڅ کله نشم کولای چې هغه وبخم او هیڅ کله نه غواړم وی وینم او که وی وینم هم ورته پلار نه وایم ځکه چې هغه موږ ته پلاری نه ده کړې
پراپور کې مو د داسې میرمنو خبرې واورېدي چې لزانه یې میړانه خودلی دوی د خپل اولادو د روزنې ترڅنګ د دوی سرپرستی هم کوي خو دغه خزي چې لزانه دومره میړانه خي دوی د اروایی او عاطفي پلوه په کوم حالت کې دي او پر دوی څه تیریږي د دغه پښتنو ځوابونه به د ارواپوه سینا حمیدینه واورو
هر میرمنه یا شزه یو لرمادي او منوي ارتیاوي لري چې باید د خاوند له لورې پاملرنه او رسیدنه ورته وشي دغه ارتیاو د نه پوره کېدلو په صورت کې د میرمنو د ستونزو او کمی سبب کیږي چې د رواني ستونزو لامل کیږي په ځانګړې توګه هغه خزي چې درانده کارونه ترسره کوي او د خاوند لخوا د دې او ماشومان له غختونو ته پاملرنه نه کیږي چې دا حالت د خزو د رواني ستړیا یا ورستوب لامل کیږي کله هم دغه میرمنې ژر غوسه او تاوتریخوالی کوي او خپل ماشوم وهی دبوي او له دې ژر به حوصله کیږي ژر پښیمانه کیږي
د حقوقو له نظره حق او مکلف یتونه یو د بل لازم او ملزم دي خزي او میړونه د یو بل پر وړاندې حقونه او مسولیتونه لري د حقوق پوهانو د اتحادیه د رهبرۍ غړی عبد الوهید فرزئی وای کنارینه د خپل خزي پر حقونو غوږ نه غروي او پام نه ورته کوي د افغانستان د مدني قانون لمخې پړګړل کیږي هغه په دې اړه زیاتوي
کنارینه د خزي پر وړاندې هغه خپل مسولیتونه چې د قانون او شریعت لمخې لري هغه تر سره نکړي قانون په وړاندې ملامت دا او دا ملامتی په دې معنی دا چې شزه کولای شي د دې بے مسؤلیت چړان په مقابل کې پلا داوا وکي او محکمه په دې حق له حکم کوي د دې مسؤلیتونو د ادا کولو په برخه کې سینې حقوق دي د خزه کچیر ته هغه ادا نشي بیا جزایی الخ هم لري.
په افغانستان کې د خزي او ماشومانو د نفقې پیدا کول د میړه لزانګړو مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي، خو که دغه مسؤلیت د میړه پښتون کې خزي ته ورلغاړي کیږي دا د افغاني دود سره اړخ لګوي. د دې پوښتنې ځواب به د عامو افغانانو په نظرونو کې واورو.
زه احمد سویب حسرت ما د کابل خاري او تنوسیدونکو، هر هغه څوک چې واده کول واړي او اولادونه واړي باید په دې باندې هم پوهیږي چې د خپل مرمنې او د خپل کورنۍ او د خپل اولادونو پر وړاندې باندې ځین مسؤلیتونه هم لري. له بده مرغه وایم چې نن ورځ موږ په ټولنه کې ډیر زیات داسې کسان لرو چې د خپل اولادونو د ښوونې روزنې پالنې او د خپل مرمنې له حقونو او مسؤلیتونو څخه کاملا بې خبره وي.
نو می په زولاته ته خو صورت وسیدون کيم، هغه څوک چې خپل کورنۍ خپل ماشومان او مرمنې ته توجه نه کوي اصلا هغه انسان نه دی، ځکه د انسان لمړنۍ مسولیت دا دی چې دوی به خپل ځان خپل کورنۍ او خپل خلکو کلی او وطن ته توجه کوي او هغه ته به کار کوي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدون کی، البته مسولیتونه خو ډیر دي. لمړیتوب باید موږ او تاسو د کورنۍ یا د اولادونو تعلیم او د دوی د تعلیم زمینه برابرول دي او ترڅنګ د دوی څخاک پوخاک او د خوړو هر څه تیارول دي.
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو، اوس به د همدې موضوع په تړاو د شیبا سعادت خبرې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی سعادت کپ سر کرا ته وایست چې ولی یو شمیر نارینه د آزادۍ یو خپلواکۍ سره سره بیا هم د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې بې مسولیت دي.
بې پروايي او د خپل مسولیت نه منل ډېر زیات آباد او عوامل کې دي. شو لري چې لمړنۍ او مهمترین عوامل دا ده چې دغه شخص یا هغه نارینه دوی اصلن په حقیقت کې هغه مسولیت چې الله تعالی ورته د کورنۍ او د خزي په مقابل کې ورکړی دی د هغه نه اصلن دوی آگاه نه دي، او یا هم دوی ته هغه څه خزانه خبر بولی او د مسولیت درک نه کوي. چې دویم لامل کې دي شی ټولنیز عوامل وسیم چې په ټولنه کې مونږ ګرځي زموږ ټولنه زیاتره د نورو مملکو په شکل ډورسته پاتې ټولنې دي، او دوی د سواد کچه هم تومره نه ده چې دوی باید په دغه اساس دوی خپل غو مسولیت درکې، او دوی اصلا د کچرت کورنۍ هم را منځته کړي دي او دوی تر اوسه پروزان هم د سی بی باکا او بی پروا دي. اصلا دغه موارد یا ورنه نه خبر دي، یا اصلا چې زیاتر ډیره خلک چې خبر هم دي دوی اصلا احساس د مسولیت نه کوي یا درک د مسولیت نه کوي.
کناری نه د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې ځان مسوله ونه غني پراتلون کې ژوند به یې اغیزي چوي.
هغه اشخاص چې د خپل خزي او ماشومانو پر وړاندې احساس د مسولیت نه کوي دوی دغه بی مسولیتي دوی د کورنۍ لپاره ډیر بد عواقب او پایلې لري، چې د هغې له جملې څخه مونږ کولای شو فقر، غلامي، بیوزلي، احتیاط او بے سوادی په نخ کړو، ځکه د دغه ماشومان او د دوی کورنۍ به په دغه حالاتو کې دوی خپل ژوند تیروي. د دې څخه غواړم چې یو ژوندۍ مثال تاسو ته درکم. نن سبا چې زموږ په خارونو او سرکونو کې کوم اشخاص او کورنۍ چې په مختلفو اقسامو او نمونو سره سوال کوي، دا هغه اشخاص دي چې په دغه کې دیش سلنه هغه کورنۍ دي چې دوی هغه د کورنۍ مشر یا سرپرست چې دوی د خپل هغه سرپرستی څخه لاس اخیسته ده، او دوی احساس د مسولیت نه کوي او کورنۍ او ماشومان نه دي ته ال شوی دي مجبور شوی دي تر سو دوی سرکون ته وزي سوال وکي تر سو د خپل کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي دوی خپل ژوند پر مخ بيسو.
او په پای کې کراته وایي چې دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه کوم ټکی په پام کې ونیسي.
دی ویخي کورنۍ د جوړولو لپاره باید خزه او میړه چې د کورنۍ پر راس کې قرار لري دوی باید یو بل سره مسولیت پذیر وسی او احساس د مسولیت وکړي تر سو په خپل دغه ګډ سفر کې ترهم، مینا، عاطفه، ډاډ، تربیت، تعلیم لپاره یو د بل سره ژمنه وکړي او د ژوند په هر شرایطو کې یو د بل سره یو ځای اوسي تر څو د خپل ماشومانو لپاره یو ښه رهبر او ښوونکی ثابت شي.
خبرونی اوریدونکو د دې اونۍ موضوع چې د خزو کاری توان او هڅو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اچار اچار اچار
د څوشي اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر منو اوریدون کو سلام دی نسل چارواکی خوار چس چی وکڑل ویکڑل د دوی د بل نسل غم کوئی هاگوی بل دوی نه هم بی تفاوت او پا فساد که کروی ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګومان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي
ځکه دومره غلاوې چور او اختلاس یې کړی چې اته پوښتن نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړی ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان
سپین باورا
وچا غوټی
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنور هم ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غوټی وهونکي د غرقې دوویر یې خستی دي
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشایرو او فرهنګي غونډو زو هم کیناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسیده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې لتیګ هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي هم دومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسیدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چله مبارزې نه خدا ده چې د فساد کون کوزړه لا سره وړل شي او د لاسا شي.
د در په دراجانس پر اغلی خبر کې ویل شوې دي چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور په خوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستي وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاستمدار خبریال خبر را کوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاستمداران د غرقېدو ویر یې خستی دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاسو پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاستمداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبريال خبر را کړی دی چې د ډالرو لزوخ کې ناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کې ناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوخ هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده واده کې د لور او زوی خواخه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دي ورکو که نه؟
وایه لورې، مشرمېږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیره راته کوي، وایه به چې په زور یې ورکړم، پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مشرمېږه.
مورې شرمېږم.
مشرمېږه لورې، ووایه.
ډېر ټیټ دی.
رښتیا وایي، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې دلویشتینک ښځې که څنګه سړی یې.
هو نو ټیټ خو دی، زه ترې تېر به شو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکړو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پوهنتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
لورې شرمېږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډېر خو ډنګرم نه دی، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی،
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تېر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډېره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمېږم.
مه شرمېږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمېږې د څه لپاره؟
ډېر چاغ دی.
رښتیا وایي لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوایې بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې، دې نه تېر به شو که څنګه سړی یې.
څه ووایم نو، زه به اوس شاروخان او امیر خان در ته له کومه کوم. همدغه چنار، بډو او فقیر زموږ ځوانان دي، یو ترې انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کې ده، خدای به درته ښه کړي.
په جګه او ټیټ پسې مه ګرځه، لیاقت انسانیت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایي، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
ځه یو به خوښ کړو، د پنبې کفترې زرکې او د بلبلو زمنو ته هم غواړي.
یاره ښځې، ته نو د کاپروشۍ له کوڅې نه راوځې.
شیرم واوری
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی، پیلوټم تختی، سندرغاړی تختی، او ډاکټرم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلی گی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنی خلا پخوات للی دی، او دو چارواکو بچان کورنی خلا پخوات للی دی، یواز دوی دلتا ڈالر تولوی اوری آخوا، نوچ تختی دلی نشی، او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو، یود وطن عاشقان، دغه دنن کی صدا، او دغه دنن کی صدا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې و، او برخه اخیستون کی و هوسی حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کلموک سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 یاویا، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ساعت 5 عصر